کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې مهم خبرونه. له افغانستان سره د هندي غنمو د مرستو په دوام د هیواد 8000 ټنه نور غنم به هم پروانه میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هند د غنم د پاکستان لاري افغانستان ته انتقالیږي او لومړی جوپې د فبروري په 18 جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه غنم او دوهم جوپې چې 2500 ټنه وو د مارچ په دریمه له امرتسر بار شو او افغانستان ته په لار ده. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 5 غړو څخه سرونه غوڅ کړی شوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هروي ویلي دا پېښه وړ مشبه شوي او په وژل شوو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوې ښځه او بل نارینه دي. د طالب ویان په وینا د پېښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ټاکل شوی چې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي ډیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک کانه کړلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کړې دي. زلنسکي په خپل ټویټر پاڼه کړي چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسې مکالمو په دوام له نوموړي سره بیا خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویاندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته تللی او نور جزئیات نه دي څرګند کړي. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتم ورځ ویلي چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوو سترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت دروي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئن اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پرېکړه کړې چې د خپل شبکې خدمات پر روسیه کې وځنډوي. ویزا کارت هم ویلي چې پر روسیه کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو څو ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد رالیږد ټولې چارې ودروي. ازادي رادیو او رید ازادي رادیو پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازي د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په کونړ کې د طالبانو د امنی قومندان له خلکو وغوښتل مخکې له دې چې دعواوی د جنګونو او شخړو په وسیله فیصله کړي باید د قومندانۍ ته مراجعه وکړي.
باید یو کمانډانی ته مراجعه وکړي که خدا نه کرده خدا نه کرده چې دوی نه غلطي وشي نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. وکړه ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی گرفتاره کوو.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس څلورمه څپه پیل شوې او د ډېری پیکې د ډېریدو په حال کې دي.
څلورمه څپه تقریبا خپل اوج ته رسېدلې ده.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه مه هېروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخت پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي د بشري مرستو د مالی صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه په خپل ولسمه فوق العاده غونډه کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شوې او پریکړه وکړه چې له دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ کړي.
د اسلامي همکاريو سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو لپاره کړي دونی میاشتي تیریږي، خو ښکاری هغه ډول چاړي نه ده د دې صندوق د فعالیتو چاري خیمختنیزي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاريو سازمان ځانګړی استازي طارق علي بخیت اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره کتنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاريو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ورلسمه فوق العاده غونډه کې قرارداد وشو. د قرارداد کې له طالبانو غوښتنه شوې چې په حکومت کې نورو برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او خصو ته هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. د اسلامي همکاريو سازمان زیاتوي طارق علي بخیت د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د شوې فوق العاده غونډې پر مهال د رامنځته شوې تحرک په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو سره د لا زیاتو حدسو له لارې د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت هم ټینګار کړی. د خغلی بخیت له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي د ځانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاريو سازمان داسې مال افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC وړ مورس په یو اعلامیه کې ولیکل، داسې مال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوخته خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل وروستي راپور کې ویلي، د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 اویا ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره صنعت مرسته کړي او اوس چې ژمی په پای ته رسیدو او پسرلی پر رانږدې کېدو دی احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ډیر شو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې. د ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمینې کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوې ده. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغه لاندې ولایتونو کې د واورې ورېدو نسبتا سخت بارانونو او سیلابونو دراوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لار او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وی په بیلا بیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر او واوره به له 1500 تر 1500 سانتی متر وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وی چې د شنبه په ورځ د هواد له لویدي څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناک سیلابونو راوتل هغه لوی ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي په تیرې یو اونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور وڅل ویښتنه نیولې چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په کونړ کې د طالبانو امنیه قومندان له خلکو غواړي چې خپلې حقوقي دعواوې مخکې له دې چې د شخړو له لارې فیصله کړي باید له دې قومندانۍ سره شریکې کړي.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شنور کوم جرمو باندې خلک نیولې شوی دي د کومندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. اووه څلوېښت کسان نیول شوي دي. په اووه څلوېښت کسانو کې اته دېرش دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوي دي او نه دوسیې فعلاً تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو دعوو پر مهال د له شخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي، څو یې دعوې د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي دعوی یا جنایي دعوی باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدا نه کرده دوی نه غلطي وشي، نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي، موږ دوی ګرفتاره کوو، بیا قانوني اصول لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د اووه څلوېښتو تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلاو کچه زیاته شوې ده.
سربخوی کردستان، امروز حقوق
هسته‌ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په اوکراین د روسیې د جګړې نن لسمه ورځ ده. د اوکراین د ماریپول ښاروال وایي د روسي ځواکونو پر دغه ښار د جنگي الوتکو په وسیله بمباري ته زور ورکړی دی. وادیم بویجنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلابند او پر هستوګنو سیمو یې پرلپسې بمباري دوام لري. روسیې ویلي چې پر ماریپول ښار به بمباري ودروي چې اوسیدونکي له ښاره ووزي. دا ښار چې د اوکراین په جنوب کې دی 430,000 نفوس لري. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین جنوب چې د سمندر اوبو ته لار لري ونیسي. اټکل کېږي چې نن به د اوکراین له جګړې د کړه شوو کسانو شمیر 1.5 میلیونو ته ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن اوبښې 12مه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولینډ، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به یې شمیر 1.5 میلیونو ته ورسیږي. په لسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه له یوې سیمې بلې هغې ته کډه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری اټکل کړی چې د اوکراین د کډوالو شمیر به شاید تر جولای میاشتې پورې 4 میلیونو کسانو ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د پولند پولې ته څیرمه له اوکراینی کډوالو سره د کتنې پر مهال وویل واشنگټن به د اوکراین د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستې برابرولو هڅه وکړي. له هغه سره د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا هم حاضر وو.
Ukraine will win this war.
اوکراین به چې هر څنګه وي دغه جګړه وګټي، ځکه دا د خپل خاورې په خاطر د خلکو جګړه ده. موږ به د حق دفاع کوو. پښتنه د دې جګړې د بای پاړه ده، زموږ د بریا بای.
تبدسل کده چې د اوکراین پاوز نن یکشن به وویل د جنوبی شهر میکولایف او شمالي شهر چرنیهیف د سرحدونو د کنټرول لپاره له روسي ځواکونو سره سختې جګړې کړې دي. د اوکراین پاوز په خپل فیسبوک کې لیکلي عمده هڅې تر ډیره د ماریوپول شهر پر دفاع متمرکز دي. د پاوز په حواله د اوکراینی پاوز عملیات په دونیتسک سیمه کې هم روان دي. پاوز ادعا کوي چې تر اوسه پورې 8 روسي الوتکې نسکوري کړي او ځینې روسي پیلوټان یې نیولي دي، خو روسیې په دې اړه څه نه دي ویلي. ماریوپول ښار چې له 4 ورځو راهیسې کلابند سوی، برېښنایي پرې سوی، خوراکي مواد او اوبه هم پکې نه پیدا کیږي. وروسته له هغې چې روسیې د بشري دهلیز د پرانیستلو لپاره اوربند اعلان کړ، محلي چارواکو وویل چې د دغه ښار 4.5 لکه اوسیدونکي به د بسونو او شخصي موټرو په مرسته له دغه ښاره وتل پیل کړي. د خلکو د ایستلو بهیر ځنډول سوی او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې لوری اوربند نه رعایتوي. د دوی په وینا روسیې پر ماریوپول ښار او شاوخوا ساحو یې د توپونو ډزو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې له خلکو وغوښتل په هغو سیمو کې خپلې جګړې ته دوام ورکړي چې روسي پوځیانو په دې وروستیو کې اشغال کړي دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سمپام وکړي د افغانستان اقتصادي خبرونه ده.
د هرات ولایت سوداګر له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. د هرات ولایت سوداګرو د دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونی خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو لپاره کومې لارې چې ایران په ځانګړې توګه د دوغارون بندر ته ورځي کله ناکله ایران اجازه نه ورکوي او تشې بیرته راګرځي. د هرات د سوداګرۍ او پنګونی خونې په خبر پاڼه کې د سوداګرو له خولې ویل شوي چې برعکس بیا د ایران پر سوداګریزو توکو بار ډېر ملاری هر ورځ افغانستان ته تا تګراته کوي چې دې مسلې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې ستونزې پیدا کړي. دوی له سوداګری خونی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې شته ستونزې باید ژر حل شي. د هند له لوري د مرسته شویو غنمو دویمه جوپه پرون د واګي بندر له لارې پاکستان ته دننه شوه او ټاکل شوی نن افغانستان ته ورسیږي. پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي په دویم پړاو کې پر شپږ دیرشو لاریو بار 2000 ټنه غنم په واګي بندر کې له امنیتي او ګمرکي چارو وروسته نن افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د هند له لوري مرسته شوي 5000 ټنه غنم باید په یوه میاشت کې د پاکستان له طریقه افغانستان ته انتقال شي. خو اوس چې د دې لړۍ له پیل څخه دیارلس ورځې تیریږي تر اوسه یوازې 4500 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې تر دې دمه د غنمو انتقال چارې ته په کتو ناممکنه ده چې یاد 5000 ټنه غنم دې په یوه میاشت کې له هند څخه افغانستان ته انتقال شي. د دوی د محاسبې پر بنسټ افغانستان ته د هند د مرسته شویو غنمو انتقال به 8 ورځې ونیسي او د ټاکل شوي نیټې غځول د درې واړو هیوادونو ترمنځ بیا ځلي هوکړې ته اړتیا لري. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 114 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 13 پوله، زر هندۍ کلداري 1240 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 493 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 30 پوله.
او سنده کرکټ له ډګر افغانستان له بنگلاديش سره شل او روسیا له مساوي کړه. افغان لوبډلې تیر مخام په میرپور کې بنگلاديش ته د 8 وکټو په توپیر مات ورکړه. تفصیل به له سفیر الله ستنغزي وورو.
د درویش رسولی په امدیش په گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه ورسته شلاوري زلوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو افغان لوبډلې لمړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي 3 وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یوه وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقي د امدی او تیر شلوري زلوبي پر مهال د خه بالینګ لپاره د سیریز غوره لوبغاړي او پیژندل شو.
موږ ټیم کې ځوانان لوبغاړي وو، موږ په ځان باندې اعتبار وو، موږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار، موږ چې کوم استعداد راکیو هغه هم اپلای کوو، په موږ کې موږ الحمدلله کامیاب شو. ډیر زیات خوشاله يم چې په داسې غټ غوښتور سره یو ټیم کې وم او ما د بالینګ کوو دې مینا د سیریز راغلم.
خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی وایي د بنگلاديش په وړاندې ګڼو ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړي. ویل هڅه کوي همداسې پر روان شلاوریز نړیوال جام او آسیا جام کې هم یو غښتلې لوبډله جوړه کړي. هلکانو په اول نیمایي کې د بالینګ او فیلډینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه. وروسته په بیټینګ یا توپونه کې که څه هم یوه وکټه مې ژر لاړه، خو بیا حضرت الله زازای او عثمان غنی ودرېدل. موږ هڅه کوو چې راتلونکي نړیوال شلاوریز جام او آسیا جام لپاره یوه ځوانه لوبډله تیار کړو. افغانستان او بنگلاديش دوه شلاوریز لوبې وکړې چې یو یو مساوي شول، خو له دې چې افغان لوبډله میلمانه وه د اتلولۍ جامې وګاټه. تر شلاوریزو لوبو مخکې افغانستان او بنگلاديش د سوپر لیګ د سیالیو په لړ کې چې هدف یې د 2023 کال نړیوال جام ته د 8 غورو لوبډلو مستقیم ورتګ دی، درې یو ورځنۍ لوبې هم وشوې. افغانستان دوی وبایلو دي او یوه وګټله.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420222640001.
ازادي راډیو اوري د خبرونه تر دوهمې نیمه استډیو اسمت څروان ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو اسمت څروان هرکلی کوم. د افغان جاپان روغتون یو شمیر ډاکټران وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس څلورم څپه پیل شوې ده. ډاکټران وایي د دې لپاره چې خلک په روغتیایي سپارښتنو عمل نه کوي، د کورونا پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. په کورونا د اخته شویو کسانو کورنۍ له خلکو غواړي چې کورونا عادي ونه ګڼي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشیر پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 603 کسانو په منځ کې 28 پیښې مثبتې وې او 35 تنه نور روغ شوي، خو 2 تنه نور بیا مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
30 کلن مېړنی د کابل ښار اوسیدونکی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ترې 2 ورځې مخکې له هغه وروسته چې یوه میلمستیا کې ګډون کړی و په کورونا اخته شوی. د هغه په خبره هغه او ټوله کورنۍ فکر کاوه چې کورونا ناروغي له منځه تللې او روغتیایي لارښوونه ته یې هیڅ پاملرنه نه کوله.
نو هیله مې د هیوادوالو څخه دغه ده چې کومې صحي سپارښتنې چې د عامې روغتیا محترم وزارت او صحي پرسنل کړي دي، دا باید ټول مراد کړي، ځکه دا موږ نه مراد کولی. موږ ته کورونا یو څوک ښکارېدله، موږ چې کورونا مرض نشته دی، موږ ځوانان یو، موږ نه نیسو. دا هسې خبرې دي. بالاخره ځان په کل کې مریض پیدا شو چې موږ دغه مشکل سره مخ شو. نو زموږ ډېرې پیسې مصرف شوې، وخت موږ ضایع شو، ډېر په عذاب شو.
په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران په افغانستان کې د کورونا وایرس د څلورمې څپې د پیل خبر ورکوي. په دې روغتون کې یو تن ډاکټر صادق ریښتینی د کورونا وایرس د زیاتېدو لامل د خلکو بې غوري بولي او ټینګار کوي چې خلک باید ټولې روغتیایي سپارښتنې مراعات کړي.
اوس په افغانستان کې څلورم سفر روانه ده او څلورم سفر تقریبا خپل اوج ته رسیدلی ده. یو هفته کېږي چې افقي شکل غیر غوره کړی ده، یعنی خپل اوج ته رسیدلی، تر اوسه لا نزولي شکل نه ده غوره کړی. نو چون کرونا په ټوله نړۍ کې د صفوفه شکل راځي، نو دلته هم هغه څلورم سفر روانه ده. داسې حال کې چې په همسایه ملکو کې تقریبا 15 میاشت مخکې دا صفه هلته ختمه شوې وه، خو دلته اوس راغلې ده. تقریبا 1 میاشت کېږي چې دا صفه دلته راغلې ده او اوس خپل اوج ته رسیدلې ده.
خغلی ریښتینی له افغانانو غواړي چې د کرونا واکسین ټول دوزونه دې ترلاسه کړي. د هغه په باور واکسین کولای شي تر ډیره پورې د کرونا وایروس مخنیوی وکړي، او کچیرې کوم کس له واکسین وروسته هم په کرونا اخته شو، کولای شي دغه ناروغي په اسانه تیره کړي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر د کرونا وایروس د ناروغۍ زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در 24 ساعت گذشته
په تیرو سلیریشت ساعتونو کې د کرونا وایروس د 603 ټیسټونو له جملې یوازې 28 هغه مثبت دي. زموږ 35 هیوادوال روغ شوي او لبد مرغه چې 2 تنه وفات شوي هم لرو، چې یوې کابل بلې په هلمند ولایت کې دي.
د خاغلی حجیر په خبره یوازې د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د 4,000 او 5,000 کورونا ټیسټونو له جملې 10,000 او 2,000 مثبت واقع دي. 9,000 او 2,000 جوړ شوي او 1,000 تنه مړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري له 3 راوروسته د 2022 کال تر مارچ پورې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1,000,214 تنو ته رسیدلی، چې له دې ډلې 1,609 تنه مړ شوي دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم مطالب. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی پرون شنبه په لومړي ځل خپل څیر ښکاره کړ. د موضوع د غړول ویډیو ورسپونو او رسنیو پام ځان ته اړولای دی، ځکه چې نو وړي د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې دی او پر سر جایزه ایښودل شوې ده. ډیجیټل ژورنال د ډیوډ فاکس او ایمانوئل پیو چارټ په قلم په یو لیکنه کې سراج الدین حقانی د طالبانو په منځ کې تر ټولو پټاو مرموز مشر بللی چې د امریکا له لوري د مطلوبو کسانو د لیست په سر کې دی. له همدې کبله حقانی هیڅکله خپل تصویر نه خپراوه او وروسته له دې چې طالبان واکته ورسېدل او دی د کورونا چارو وزارت سرپرست وګمارل شو څرګند تصویر نه خپراوه. خو پرون په لومړي ځل د نویو روزل شویو پولیسو په پریډ کې څرګند شو او تصویر بیل دی چې تت کړی شي خپور شو. د پریډ برخوالو ته وویل چې د دوی د ډاډ او اعتماد لپاره په عمومي غونډه کې پر رسنیو کې ځان ښکاروي. مخکې تر دې چې طالبان وخت ورسیږي، سراج الدین حقانی د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده یو له درو مرستیالانو څخه وو. د ډیجیټل ژورنال لیکوالانو ښلي ډیر افغانان باور لري چې د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ژوندۍ نه ده. خبرونه د سراج الدین حقانی په اړه لیکلي چې په تیرو شلو کلونو کې پر نوموړي تر ټولو د زیاتو خنړیو بریدونو تور پوری کیږي او له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو هغه چاته چې معلومات د سراج الدین حقانی د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه یې شو. نور الویدیزو رسنوی هم د حقانی د تصویر د خبرېدو یادونه کړي او لیکلي دي چې طالب چارواکو هم پر ټولنیزو رسنویو کې د نوموړي تصویرونه په پراخه پیمانه شریک کړي دي. ګارډین ورسپاڼې بیا په افغانستان کې د لوژې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی افغانستان د لوژې په درشل کې. په دې لیکنه کې د افغانستان د ژمي د سختوالي او د ماشومانو د لوژې یادونه شوې او راغلي چې سشکال هر افغان مور او پلار د خپل ماشومانو او د کورنۍ د غړو د ګیډې د مړولو د شکنجه احساس کوي. په درس افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان د لوژې په درشل کې دي. ګارډین د اوکرين جګړې ته په اشاره لیکي چې دا موضوع د افغانانو کړهو نور هم زیاته ولې شي، ځکه چې اوکرين له افغانستانه د ناتو او امریکا پام ځانته اړوي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخام د زابل ولایت څخه ځانې د سوارت د سیمنټونو سیمه اورور انا زما زفتر ګولفور چارواکو ورسوي تر څو څنګه زموږ مشکلات تر لسته توجه وکړي. اورور انا زما زنګانی ولسوالۍ دوه سخت مشکلات لري. لومړی دا چې د تعلیم پر ځای کې زموږ ولسوالۍ نسبت نور ولسوالۍ ته ډېر شاته پاتې راغلي. نو په دې زموږ چې دا زموږ مشران توجهونه وسه کړي که څه خبره ده، موږ سب ساعت ما له ټول ګولفور چارواکو څخه داخله ده چې د ولسوالۍ ته نسبت توجه وکړي تر مصابو سره جوړ کړي. په ټول ولسوالۍ کې ولې ساده دا د چې فکر وکړي ولې ساده په ولسوالۍ باندې څنګه درې لاکه دوه لاکه نفوس لري هغه ولسم نه لري.
نور پیغام دا دی چې د هلمند ولایت کې د دا مایګینو د دا خلکو سره چې د مرستې مستحقین دي دغه سره هیڅ مرستې نه کیږي، دغه سره باید مرستې وشي او د مرستې ورکول باید داسې خلک توضیح کړي چې هغه په دې کار پوهېږي، داسې خلک باید دا توضیح نه کړي چې هغه کار نه کوي. وسله
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زہ جواب وکیم د هلمند زعمت قوم ما زه نوی او د بریا په خاطر اسلام دغه کړو ما بریا لاده چې ما دې الله سره ورنی لره دغه مرکز جمهوریت او دا چې ګرځنی محاله پاتس پدې او ګټه ونه کړنه نو د دې ملک سرنوشت د سندو پرال چې سمیز نه خرافيږي دا هر څه د ګرګړې دا سپاکیر نو نو اولین پوج خراب شو څو ورځې پوج خراب شو نو بیا هم د مستوجي نه خرافيږي
ځکه زموږ چې هغه لاسه راوړنې وي هغه مو د لاسه ورکړي دي. نو خدای دې وکړي چې راتلونکي نسل یا راتلونکي دا امارت داسې بیا نه شي چې بیا دا خراب شي، بیا د دې پوځونه خراب شي، نو څو واره پوځونه خراب شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د